سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلاساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو له طبيبي قصره د مبارزې ملي دروای په 13 ورځو کې په ولس ولایتونو کې د سخت بارانونو او سیلابونو لامل لکټر لګدول اسکسان خپل ژوند له لاس ورکړي او یو ولس نور ټپین شوی دی د ورختونو لامل د مرګ شوبلا په کاپیسا پروان د کندي ورسکان کندهار هلمند بادغیس فاریا بدخشان هرات او فراه ولایتونو کې اوختی ده له طبيبي قصره د مبارزې ملي ادارې نن په خبره کړي بیان کې د هم ویل چې د ورختونو او سیلونو لامل 204 ویا کورونه بشپړ ویجاړ شوی او نږدې 1500 کورونه په جزئي ډول تخریب شوی دي په افغانستان کې د 13 ورځو پترڅ کې د ورختونو لامل یو شمیر مالی زیانونه هم اوختي دي او د شاوخوا 1240 د لمنځتلو خبرونه هم خبره شوې دي دا سالنګ لوی لار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شو د طالبانو د ټولګټو چار وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس پر ایکسپانل کلی دی چې د حفظ او مراقبت مسولینو د هڅو پترڅ کې یو لیک سړک پرانستل شوی دی چې د سالنګ دواړو لورو ته ولاړو مسافرونکو موټر ته اجازه ورکړل شوې چې حرکت وکړي حق شناس یاد کړی چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سم لار خلاص شي او بیا ټول موټر ته د تیرېدو امکانات برابر شي د ګټو چار وزارت د ویان په وینا کې چرته باور او طوفان ودرېږي نو سبب د لوی لار په بشپړ ډول پرانستل شي د سالنګ لوی لار د دوشنبه ورځې راهیسې د درنی واوري او طوفان لامل د ترافیکو پر مخ تړل شوی و د سویس پولیس وای د کران موناتانا په تفریحي خار کې د نوي کال د منځلو پر مهال د اورلګیدو لامل شاوخات سلويخ تنو خپل ژوند له لاس ورکړیو نشتی سلطنه نور ټپین شوی دی د روټرز خبري اژانس راپور لمخې د سخکاري چور قصدن چا چولای وو ځینې قربانیان ډیر سوځیدلی دي چې پیژندلې سخت ده تبخ د شپې د یوې نیمې بجې لورو سره منځ شوی ده سیمه کې امنیتي اسواکونه دي او د سیمه پر سر الوتنی بند کړی دی او پولیس وایي چې تر اوسه دور لګیدو علت روښانه نه دی د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په درڅ کې وژل شوی د خبر نن پنځمبه د ایران دولتي ټلویزیون خبر کړی د ټلویزیون د لرستان ولایت د والی د مرستیال سعید پورالی په وینا ول چې د بسیچ ځواکونه یو تن چې یو اشتکالی عمر و د کوهدشت په خار کې د چرشنبه بشپ په داسې حال کې وژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره هڅه کوله پورالی ادا کوي چې دا سرتیری د بلواکونکو لولوري وژل شوی دی د یک شنبه ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې نومړی خبر دی بسیچ د ایران د سپای پاسران انقلاب تر سیرو لاندې ملیشه ده چې ایران د دولت پیوړی مټ کړل کیږي او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د نوي کال هر کلی په یو وینا کې ویلي دي چې له روسي سره به د جګړې د پېترسول لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي خو نوموړي وویل داسې هم ممکن نه ده چې په هره بیه موافقه وشي د زيلنسکي د تېرې شپې د ټلویزیوني وینا یوه دقیقه وه دوی ویل چې د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې تړون 90% بشپړ شوی دی خو د نوموړي په ټکو چې پاتې 10% به ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي د اوکراین ولسمشر ویلي دي چې اوکراین سوله غواړي خو پر قیمتې نه غواړي زلنسکي زده کړی چې د جګړې پای ته رسیدل غواړو خو د اوکراین ختمیدل نه غواړو لکه چې روسیه پر اوکراین برید کړی دا د دغه جګړې څلورم کال دی تاسو خبرونه واوریدل او نن درس سره د مطالبه اوریدل شي د طالبانو حکومت یو ځل بیا ویلي چې د روغتیاي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو څخه د اکسټ اگزام اخلي خو دا چې د امتحان څه ډول امتحان دی او انجینر ته څومره پته مدي او کچرته ونه خستل شي توانو دی څه دی
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نه مخزینه نو څوک په ولادتونو ورکوي او څوک به د خدمات وړاندې کوي
روسته بعد دغه اونجونو چې لاین سټیټونو فارغې دی او ندی توانی دلی شو دا اسموینه ورکړي اندېخنې به در سره شریکی کړو لدی سربیره خوست ولایت به جهال تا د کرکټ د لوبغاړي او ستوري په مرسته یو شمیر کورنۍ وتا کورونه جوړ شوی
دومره غریب خلک خورون غریبون خلک زپا دوبای کې وو خو سعید دمر غنر غټل تنخه چې هم صرف په پمنی تر لاجلا هغه پمیاش ولا شو
د چې د کورونا د افغانستان د کرکټ کوم لوبغاړي دغه خلکو ته آباد کړي وړاندې به یې جوسیات ترته وایو لدې سربېره د سالنګ د لوی لارې د خلاصېدو په اړه د چې خلک له کوم ډول ستونزو سره مخ دي شکایتونه به درته واورو او په پای کې ورسره د هم اوري شو د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډل اعلان کړي کوم لوبغاړي په کې دي په اړه هم درته جزئیات لرو د مطالعه مشتمل هم پاړو
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلال افتای تاسو مهال چې د طالبانو حکومت تازه وزل بیا د امر اختیا وزارت روختي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اکزټ اگزام ازموینې مهال ویش اعلان کړی او شمیر خزینه فارغان وي د دریم پرلپسې کال لپاره هم لدی ازموینې به برخه شوي دي دوی شکایت کوي چې لدی عمله د کار اجازه نه ورکول کیږي بل خو ځینې ډاکټران وایي د پریکړې وازې د فارغانو لپاره اندېښنه نه ده بلکې په خبرې د هغو روختونو لپاره یو جدي ننګونه ده چې ښځینه پرسونل پکې نشته او یې هم ډېر لکه وخت سره مخ دی نور تفصیل فیروزه عزیزی نورو
کته هم د طالبانو حکومت د امر روغتیا وزارت یو ځل بیا په کابل کې د روغتیا علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اگزټ ازموینې مهالویش اعلان کړای خو خزینه فارغان وایي د پرلپسې دریم کال لپاره هم له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي دي د طالبانو حکومت د امر روغتیا وزارت په اعلامیه کې چې سه شنبه د جدي په نهمه په خپل اکسپان خبره کړې پکې ویلي چې دا ازموینه به د جمعې په ورځ د جدي په 19مه واخیستل سي خو ورځ مخکې به ګډون کوونکي بایومیټریک او د ازموینې د ګډون کارتونه ورکړل سي په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې ازموینه کې نرسنګ فیزیوتراپي درمل جوړونه طبي ټکنالوژي د سترګو ټکنیشن انستیزی رادیولوژي او د غاښونو پروتیز برخه شامل دي دوی د ازموینې ځای د کابل پوهنتون جمنازیوم خودلای دی خو یو شمیر خزینه فارغان وایي دوی له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي چې لامل یې د کارموندنې چانس نه لري د کابل اوسیدونکو او د نرسنګ برخه فارغې چې نوې غوښتل نومې راپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل
کله چې دا سند ونه لرو د دندې اجازه نه راکول کیږي دې حالت ټولې ډېرې ناهیلې کړې یو موږ فورمه هم ډکه کړه او پیسې هم راڅخه واخیستې او ویلې چې احوال درکوو خو دا د درې کلونو وسول چې همداسې پاتې یو له دولت هم غوښتنه دا ده چې له موږ دې ازموینې واخلي او اجازه دې راکړي چې خپل برخه کې کار وکړو
دا شاند بامیان ولایت د اکولنګ ولسوالۍ اوسیدونکو او لقابلګۍ فارغې مرزي فروتن هم ازادي رادیو ته وویل چې دې ته هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ورکړل شوې خو د دې لپاره چې د دوی په سیمه کې خزینه ډاکټران او قابلګان نه وي د دوو کلونو لپاره د قابلیت په توګه په شخصي ډول کار کړای
ما د ولایت بومیان ولسوالۍ کولن قابل ابون کړي د ساحات دوردس خانمو د سیسه مبارک ته صحیح نه داشتن
ما په یو کولن کې د قابلیت په توګه ځکه کار وکړ چې هلته په لیري پروتو سیمو کې شدي روغتیاي خدماتو ته هیڅ لاسرسي نه لري لدی عمل هم هر وخت میندیا او ماشومان مړ کېدل او تلفات مدرلودل ما غوښتل لا قابلیت طب برخه ته لاړسم او زیات تعلیم پکشي وکړم خدا چې
ورڅخه محروم اسوم راووتم نو وړي وای وست لا زیات اوس د کړو لپاره گاونډي هوا دیران تتللې ده د روغتي علومو د انسټیټیوټونو د فارغانه د طالبانو له حکومت اقوالی چې ازموینه کې د ګډون اجازه ورکړي څو په طبي برخه کې د کار کولو شرایط بشپړ سي دا چې د روغتي علومو د انسټیټیوټونو څومره فارغانه دي ازموینې ته پته مدي کرش مېری معلوم نه دی طبي متخصصین خبرداري ورکوي چې دا پریکړه ایوازي د فارغانو لپاره د اندښنی نه ده بلکې د هغو روغتونونو لپاره یوه جدي ننګونه ده چې یا خزینه طبي پرسونل نه لري یا یې د پام وړ کمښت سره مخ دي له دې ډلې د افغانستان د طبي شورا غړي او ډاکټرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل چې په ځانګړي ډول په نسایي ولادي برخه کې تاتش ډیر محسوسه ده
د خزینه ډاکټرانو موجودیت په ټولنه کې ډیر زیات مهم دی د دې لپاره چې په دې مقصد زمانی کې چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نوي خزینه نو څوک په ولادتونو ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي مخصوصا په نننۍ شرایطو کې د خزینه ډاکټران باید نور هم زیات شي په ټولنه کې.
ډاکټر شفا جوای کدا باندې سوام وکړي پر اتلونکي کې بعد خزینه ډاکټرانو کمښت او د میندو ماشومانو مړینې کچه نه جبرانیدونکي وي. اگزیټ آزموینه چې یو برخه یې د امر روغتیا وزارت او بل د لوړو زده کړو د طبي شورا لخوا د روغتیا علوم او د انسټیټیوټونو له فارغانو اخیستل کیږي، تر بریالیتوب وروسته دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکول کیږي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنۍ وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي. دوی دغه شان د 1403 لمریز کال د قوس په لومړیو کې نجونې د روغتیایي علومو په انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو پر افغان ښځو د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
داس اس مخه کلازاده رادیو نوري. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وايي د واوري ورودو او د مواصلاتي لارو د بندیدو لامل لا جدي ننګونه سره مخ دي. دوی نن ازادي رادیو سره خبرې کول چې هوا سړه ده، وګت انتظار او د اړینو اسانتیاو نشټوالی هغه ننګونې دي چې دوی ورسره په دې لارو کې مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
برق بسیار زیاد بود، هوا را بسیار سرد کرده بود.
مرتضی چی د څو ساعتونو لپاره د کابل بامیان په لوی لار بند پاتې و، وای هوا ډیره سړه وه او د پګډون ټول مسافرو ډیر بد وضعیت تیر کړ. د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سړک کې له ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته تیره شپه ناوخته کور ته ورسید او د سړې هوا له امله زکام سوای دی.
خراب سر برباری بود، هوا به شدت سرد بود و متارک ما بوده امکانات درست نداشت.
لاره که واورا وریده او هوا دیره سره و او هغه موتر که چه مگو سم امکاناتی ندرلودل. یوازه دلاره پا یواسیمه که چونم بنده نپوهیگم تقریبا څلور ساعت بند پاتیو.
د غور ولایت اوسیدونکو غلام سخی هم ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر مسافر چې د بکک کوتل په سیمه کې د ساعتونو لپاره بند پاتیو نن خپل منزل ته ورسیدل.
تر سره بارش برف شدید د بند بکک
د واوري د ورښت لامل په بکک بند کې تیر څلور ساعتونه څو فلنکوشونه په لار کې بند پاتیو، چې په کې مسافر خزي او ماشومان هم وو. چنه روغان وو او روسته چې لار خلاص شوه خلک لستر ستونز سره مخ وو.
دوی د طالبانو له حکومت اوغړی چې په داسې حالاتو کې د لوی لارو د پاکول لپاره بشپړ چمتووالی ولري ترڅو خلک لستونز سره مخ نسی. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د پنځشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په خپل ایکس باندې یو ویډیوي پیغام خبرولو اعلان کړای چې د سالنګ په ګډون د ډیری ولایتونو مواصلاتي لارې بیرته پرانستل شوې دي. شناس یاد کړی چې د ولایتي ادارو لخوا د هغو فرعي لارو د پاکول لپاره کار روان دی چې د واوري ورېدو له امله بندي سوي چې د نن ورځ تر پایه به بیرته پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د جدي پلسمه په خپله ایکس باندې اعلان کړی و چې په بامیان، دایکندي، غور او غزنی ولایتونو کې یو شمېر لارې د واوري د ورښت او طوفانونو له امله تړل سوي او په دې لویو لارو کې تګ راتک موقت ډول بند سوی دی. د دې وزارت اعلان له مخې په بامیان ولایت کې د پنجاب، ابقل، کرمان، سیا دره پنجاب، پل بنشوی، د بامیان، غور، د بکک کوتل په شاوخوا کې او د بامیان د دریسوف د واورې ورېدو او د هوا د خرابوالي له امله تړل سوي دي. د دې وزارت خبره د کابل دایکندي لوی لارې د کوتل قناق سیمه په غور ولایت کې یو شمېر ارتباطي لارې او په غزنی ولایت کې ناور لا هم د ترنو واورو له امله تړل شوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د والی دفتر هم د چهارشنبه په ورځ اعلان کړی چې د هرات تورغونډۍ لوی لارې د واورې ورېدو او د سړک د ښویېدو له امله د لاریو او درنو موټرو پر مخ تړل سوي او یوازې تیز رفتار مسافرونکو موټری کولای شي د زنجیرونو په کارولو پر دې لار تګ راتګ وکړي. د پیښو او چاپریالي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې په داسې حالاتو کې چې لارې بندې وي، حکومت او موټر چلوونکي باید د مسافرو د ژوند ژغورلو او دوی سره د مرستې لپاره له وړاندې تدابیر ولري. له دې ډلې عبدالعظیم صدیقي ازادي راډیو ته وویل
نیورو مسولیت دا چې اول خو د هغه ساحې د هوا د حالاتو نه ځان خبر کړي، بل مسولیت یې دا دی چې ځان سره چین باید ولري، ځان سره خوراکي مواد په موټر کې اخلن ولري، لکه مریضان ورسره وي، ماشومان ورسره وي. حکومت په دغه سې حالاتو کې باید اماده باش ټیمونه ولري، یو ټیم خود لار عاجل پاکه کی، دوم ټیم باید چې خلکو ته اولیه کومک لکه غذایی مواد او ګرم کوونکی لکه لباس او کمپل او دا باید خلکو ته کومک ورسیږي. د حکومت دا مسولیت دی. درته
د یادونې ده چې په بیلابیلو وختونو کې د لویو لارو او د ولایتونو ترمنځ د مواصلاتي لارو تړل کېدو نه یوازې د مسافرو او موټر چلوونکو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړې، بلکې په ځینو ولایتونو کې آن د خوراکي توکو رسیدو چارې هم ستونزو سره مخ کړي او په بایو یې منفي اغیزې کړي دي.
د جنوري په نمړې د خوست په ګربزو کې هغه کورنۍ ته د نوې جوړ شوې کور کلیانې وسپارل شوې چې مخکینی کور یې په تیر نومبر کې د ډرون په برید کې ویجاړ شوی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ګربزو د شیرشي په غریزه سیمه کې د رحمن الله ګربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندۍ کس نور اسلام او د هغه ناوې د استوګنې لپاره نوې کور جوړ او وسپارل شو چې سمودمخ کې ډیورن کرخته څیرمه د ډرون په برید کې د کورنۍ شته لس غړي وژل شوي او کورې په بشپړ ډول ویجاړ شوی و. سیموال وای یاد کور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی، د دې غمزپلی کورنۍ د پاتې یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استاد عنایت الله پایخت وویل
رحمان الله ګربز خیریه بنسټ د همدې احساس لمخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګنې ځای نه، بلکې د دې زوړېدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند، عزت او هیلې او پیل وګرځي. دا کور د ژوند بنسټیز ساتیا او سره سم جوړ شوی چې لک تر لګه د سر سیوري، امن او ثبات ورورکي.
کاسه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نوومبر په 23مه شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې، خود دې لپاره چې یوازې نوي نوموړی ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري په سی عربو کې مسافر وو. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي
موږ د غری خلکې خورون غریبون خلکې هم زپه دوبای کې وو خو سعید دم را غنه رګټله تنخه چې هم صرف په پنځه تر لګله هغه پنیاش ولا شو یا چې ته ودا سبودی دې د مانګ درمی مثال دمرا کیر دې کیر مخ چې شتدینا زار مولینا ټیپوک دا د هر شای د مانګ درمی دا وغټه خبره ده شو دا میزیس کلا نشو په زرته مکا جوړولای کدا هیڅ چې کیمر غولی دې په دزر مکاو میز نشو دا بودی کړل.
قومی مخاور وای لزیانمن او اړمن کورنۍ سره لګیم راستي هم د اغوی د بیړنې یو ارتیاو ته رسیدنې او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمنو او خیریه بنسټونو غواړي چې د هغوی لاسنیوی وکړي. یو تن قومي مخور حاجی حافظ الله جان وویل
که په وسخ سورکه یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیره خیره نه کمباله په تو چوي نو تو ته د سورنه خامخا سي خاطراسي نو خامخا یا کمبال احسان او باندې بیا دا خو ډیر کومک ته مش خو څه کوي یا د کورنۍ خام خو څه کوي چې دا ته تمام انتقاد د دغه غکو مننه نه کوي او خدای دا وکړي چې نه دا سه خلک سره دا سمز دومره سره وشي دا ډیر کومک ژوند ته ګډوي ژوند نه وته نو ژوند ته ګډ کدا کومک ډیر مې ژوند نه خښو دي.
یاد دیوی د ډیورن کرخي پوګدو کې چې اوسیدون کې تر ډیره پښتون دي مخ کې هم څو سوار پر ملکی خلکو د بمباری او توغندوی بریدونو په خرامې سشوي چې پړای د پاکستان پر پاوز اچول شوی ده. په دې ورستوي کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوکرات واستوالې جګړې وشوي او په ورستي ځل بیا د تورخم، سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټول ترانزیتي او غیر رسمي لارې تر نامعلوم مودې وتړل شوې.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت روستي او سیلابونو کې غړي ټپیان شي وای، بیرنې او لازیات مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د کورنۍ او د کورونو د ویجاړېدو او د نمړنۍ اسانتیا او د کمښت له امله له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل فیروزه عزیزی نورو.
یو شمیر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت وروستۍ سیلابونو کې غړي ټپیان شوي وایي چې پیړنیو او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کورونو د ویجاړېدو او د لومړنیو امکاناتو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د کورنۍ یو 15 کلن غړی او یو 14 کلن غړی سخت ټپیان شوي دي چې په خبره یې د طالبانو ځواکونو لخوا د هرات روغتون ته لیږدول شوي دي.
د کور چت پر دغو دواړو را پرېوتې او له بده مرغه د دوی ملا پخې او لاسونه مات شوي وو. د غاړې او سر پرته د مخ هډوکي هم مات شوي وو. د طالبانو ځواکونه ورسېدل، هغوی لا غذای راوویستل، ماشومان چې سطحي ټپیانو هم راوویستل شول او لوړو او خوندي کورونو ته ولېږدول شول. طالبانو رسېدنه وکړه، خو بیا هم لا زیاتو مرستو ته اړتیا شته. انشاءالله چې نورې مرستې به هم وشي.
ولایت یو شمیر اوسیدونکي دا هم وایي چې د سیلابونو له امله ځینې لارې بندې شوې دي. یو تن له دوی چې نه غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونه چې راغلي وه طوفان هم ورسره وو. د ګلستان ولسوالۍ و فرارود بالا بلوک و خاک سفید بکوا په دو کې سیل راغلی دی او لارې بندې دي. نو بکوا او خاک سفید کې هم 4 موټر د سوارلي موټران خراب شوي دي دغه سیلاب خاطر. زخمیان هم شته، مړه هم شته. نو په دغه ولسوالانو کې خسارات رسولی دی، اما علي هم جاني.
فراه ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سه شنبې په شپه د دې ولایت د سیلابونو له امله یو کس مړ شوی، 4 نور ټپیان شوي او خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د دوی په خبره د دې ولایت مرکز په قرغزرد او دزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورل شوي او خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت هم ویلي چې 10 کسان چې د فراه ولایت په مرکز کې د سیلابونو له امله بند پاتې وو د هلیکوپټر په وسیله ژغورل شوي دي. هغه اعلامیه کې چې د وزارت د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 1 په خپله اکسپانه خبره کړې، په کې راغلي چې دا کسان د پشترود، خاک سفید او قلیکا ولسوالیو څخه خوندي سیمو ته لېږدول شوي دي. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې په دې پیښه کې په قلیکا ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او په ټوله کې خلکو ته د پام وړ مالي زیانونه اوښتي دي. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې عمومي مدیر سمیع الله توکلي ازادي راډیو ته وویل چې د بیړنیو مرستو ډلې سیمو ته استول شوي دي او د کورنیو او ملګرو ملتونو د همکارو بنسټونو په همکارۍ د سروې او مرستو د ویش بهیر روان دی.
د ولایت د بیړنۍ مرستو ډلې سیمې ته استول شوې دي. د سروې تر څنګ مرستې هم شوې دي. کورنۍ همکار بنسټونه او ملګري ملتونو عملي کار پیل کړي. سیمو ته تللي دي. اوس وضعیت عادي شوی، کومه جدي ستونزه نشته. دا مهال سروې روانه ده او عملا د خوراکي او غیر خوراکي توکو او موقتي سرپناه ویش روان دی. یو څو ټپیانو چې روغتیایي مرکزونو ته لېږدول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخ کیږي او د اقلیمي بدلونونو له امله د دغو پیښو شدت او اغیزې زیاتې شوي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ نن تیر ورځ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمد او ساق رحیمی هغه څیری دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کاله نه دي لوبیدلي. ټاکل شوی چې د کرکټ د 16 اورونو نړیوال جام د فبروري په 10 د هند او سریلانکا په کوربه توب پیل شي او میاشتې دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ 16 لوبډلې ګډون کوي. ورځو په دې اړه چې په دې لوبډلې کې نور څوک انتخاب شوي دي، سنا کاکړ له بختیار ساحل سره مرکه کړي.
په عمومي ډول کې د سکواډ ورزول شي، په دې کې تر ډیره غو لوبغاړي دي چې تمه یې کې د رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران په اوپننګ کې، ورسره صدیق الله تل، درویش رسولي، عظمت الله عمر زه، دا 15 د ټاپ آرډر بیټسمنان دي. شپږم نمبر کې لګستون زده خوشایند کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نائب ته د غزه ورکي، ورسره به بیا محمد نبی رازی نه محمد نبی نه ورسته راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نبی الحق یو بهترین یو لسکسیز لوبډله تنه انتخاب دی شي چې کم مستون زبکی نوینم او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبوي او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې ساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلو بول کیږي ګټور به وي زکاره کا کیپینګ کوي بیا به ګربس تلک زره فری هند وي او هغه به یوازې یو دند مختوړي
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی څومره بغوار انتخاب شوی او یا وبسلېږي
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته هغه د میډل اډر د یو توپوهون کې مسله ده چې مخ کې په هغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب زدران توپوهنه کوله هغه ته شلا هم خالی ده بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام با استعداد لوبغاړی دی خو ګټور تمام نشو نو تم کېده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کی چې هغه د دې ورتیا ولري خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی هغه د وګد فارمټ لپاره خصابته دی شي خوش لوریس کرکټ کې د عمر ورتیا نه لري چې هغه د میډل اډر د توپوهن کې پتوګه د غټه شډکه کې دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې بل مسله پکې ده مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له اند چې کرکټ بورډ ساو شوې باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای ځکه مجیب لا هم هغه د میچ وینینګ په حالت کې نه ده دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داس یو لوبغاړی دی چې ورستر بلی مونږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په خکې دوه روان دی دا یو مسله ده باید د پسکواډ کې وي بل مسله د چټک توپ اچونې په برخه کې د عبد الله احمد زی انتخاب زمالان د مناسب انتخاب نشي کېده یو خو شلوریس کرکټ چې د ترډیره پوری دا غسی توپ اچونکو لپاره مناسب دی چې هغه ویریشن سره توپ اچونه کوي معنی دا چې هغه مهارتونه لري یوازې چټک توپ اچونه د دې لام بسنه نه کوي چې لوبغاړی دی په شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي په شلوریس کرکټ کې به ته اکانومي صحیح ساتي یعنی په پښلو په چلیری شو توپونو باید تر ډیر شو لوړی منډي ورنه کی او کتر چلیری شو توپونو دې چلیری شو نه کم منډي ور کړی دو درې وکټ دی واخص دا ډیر ارزښت لري او په مهم وخت کې چې لوبډله ته تاړتیا لري ته باید اور څنګه وکي په شلوریس کرکټ کې هر بال کول چې ودا کاونټ کیږي یا حسابيږي یا پام ورته کیږي نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکو لوبغاړو په کاریږي اپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود امدارنګ ازیا شریفی د غراز نوید زدران دا درې هغه توپچون کې د زمالاند چې دوی د دې ورتیا لري چې باید په لوبډله کې وي یو وجه دا ده چې لډیره وخت دوی له لوبډلې سره دی هارد بال کرکټ کوي مختلف نړیوال میچونه کړی دی عبد الله احمد زه تازه لټنس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته نو خلو بغاړه ده خې استعداد ده خلا وخت ارتیا لري چې هغه ولوبېږي
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي ته په پام آیا افغانستان به څومره مختول شي
په نړیوال جام کې به د افغانستان سیالان چې دي زه فکر کوم په ګروپی پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي کټاسیوی نه نن سبا نیوزیلند او ساوث افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی ترنیمه پهلو پورې ځان رسېي معنی دا چې په ګروپی پړاو کې خېس یاله کوي افغانستان کڅه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو ورخیزه توګه ماتې ورکړې و او له سولفي قایب په یو ورخیزه توګه په سیمی فائنل کې ماتې خوړلې و خو اسانه بنې یو اډوانټیج یا برتری د افغانستان لپاره دا ده چې لوبي په آسیا کې دي په ځنګړې توګه په هند او سریلانکا کې چیرته چې د سپین بولینګ تل درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونه کې هېله مې ومنې درنوسته کوونکو هېله د چروغ او جوړ بایسته وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون و هم لوست شرح خلاص وایم. په دې هېله چې د تل پڅر نن ورځ هم د لوسره خرنې شي بوره سره مل پاتې سي. درنوسته کوونکو نن مو موضوع د غوریان او خوارزم شاهانو په حق لدج په دې لوست کې به مو تاسو د غوریان په حق لاتر څنګه د خوارزم شاهانو اړوند معلومات لسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لمړی مو موضوع د غوریان په حق لدج. غوریان زموږ د هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوي دي او په اصل کې د دوی ریشه ملکشن پسته رسیږي چې دوی په غور کې امارات تلودي او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصري په کتاب کې د ملکشن شنفس په اړه لیکلي دي چې د اسلام په لومړی وختونو کې ژوند کوي او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نموړې په اساس د اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رحمه الله عنه مشرف سو او همدارنګه دا امارات دوا سمبولونه یعنی عهد او لواد دته ورکول سوی و. لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا تر لاسه کړ هغه امیر بنجي نهاران نومېدی چې د بیا ورسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده او د غور د امیرانو څخه محمد سوریس د سبتګین او د زوی سلطان محمد غزنوی هم و. د سلطان محمد غزنوی څخه بیا ورسته د غور واکمنی د هغه زوی ته چې هغه شي نومې دی هغه ته ورکول کیږي. بیا ورسته لدی غوریان د غزنویانو تر ورکې لاندې راځي او کله چې دغه د غوریانو وکړي د غزنویانو تر ورکې لاندې راغلل سره لدی چې دوی په خپل سیمو کې خپلواک و خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوی او همدارنګه سلطان سنجر سلجوقي تر پاچاهي پورې دغه حالت دوام درلودي. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشری لاندې په 1538 کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا ماته خوري. بیا د غور مشتی د تورسیږي چې علاءالدین حسین هم اتوخ وروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین هم د بهرام شاه غزنوی پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اتوخ وروسته بیا د غزنی د خلکو د غزنی خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاتسون وکي او د سیف الدین په وجلو سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوی د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي غزنی نیسي او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوی پر ځای کښینوي او د غزنی حکومت چارې د تور کوي. نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي. د صحیح شکل سره حکومت نه کوي او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړ کیږي چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي. سیف الدین وجنی او د وجلو سره بیا یو سل بیا بیرته بهرام شاه غزنوی د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي چې د هغه څخه وروسته بیا علاءالدین حسین غزنوی نیسي او هغه سوځوي چې د دې وروسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي او د همدغه جهانسوز په نامه دی مشهور کیږي. د علاءالدین څخه څه وخت وروسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بن سام د غور واکمن کیږي. د غور د واکمنی چارې د ته پلاسورزي تبي د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرز باندې غزان ته چې هغه د غزنی حاکم مو هغه ته ماته ورکوي او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سین څخه تر کرمانه پورې رسوي او د سلطان شهاب الدین په 1599 کال کې په 1599 قمری کال کې او یا هم په 1400 میلادي کال کې لاهور نیسي او غزنویانو سلطنت په بشپړه توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کیږي او دلته د خوارزم شاهان راپورته کیږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنۍ څیره انشتګین غرجنو مې دی، یعنی د دغه لړۍ یا د دغه حکومت لومړنۍ کس چې د دغه حکومت بنسټ یې دی او راپورته کیږي هغه هم دغه انشتګین غرجو چې دی پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی او دی د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی وو دغه دغه سیمنیسی یا د تور کول کیږي د کوم خدمتونو چې د سلجوقي په دولت کې کړی و د هغه په بدل کې لوړ مقامونه تر رسیدي چې په پای کې د هاته د خوارزم امارت او په برخه کې چې دغه امارت د پلاس ورزی او تر هغه لاسلاندې سیمې نسی دنشتګین غرجه د مړینې څخه ورسته بیا د دزوی محمد په 491 قمری کال کې 1098 میلادي کال کې د سلطان سلجوقي د خواسخه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي او د حکومت پیلېږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څیره چې هغه انشتګین وو د چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجوقي خدمت ته کړی وو یا د سلجوقي دولت په خدمت کې وو د همغه ټول خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډیر لوړ مقامونه ورکول کیږي چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه تر دې ځای رسیږي یا دغه بدله ورکول تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت د تور کول کیږي چې بیا وروسته د واکمنۍ څخه وروسته یا د دورې څخه وروسته چې کله د مرکیږي او د دمرنې سره سم بیا د دزوی محمد واکته رسیږي او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد په د لمړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شانوم کې شو، یعنی د خوارزم شانوم یې خپل ځان باندې کې شو دی او د خوارزم شاهانو دغه پیوړی امیران یا پیوړی حکمران چې هغه د علاوالدین تکش او د علاوالدین محمد څخه عبارت و چې په ځنګړې توګه د علاوالدین د حکومت په دوري کې د خوارزم شاهي دولت تر ولکې لاندې سیمې چې بیا خپل ازمي حد ته ورسېدي او همدارنګ د غوریان حکومت هم په 1402 قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاوالدین د خواسه خدمت منځزي او په دې توګه بیا د سند سین تر سند پورې د خوارزم شاهانو واکمنۍ غځیږي. یعنی دغه د سند د سین تر سند پورې د ټولې سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورزي او د دوی هغه کوم حکومت یا واکمنۍ چې هغه پراخه کیږي. سره د دغه دومره پراختیا د چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه دونه ډیر سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستي د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډیر وخت پاتې نسو یا ډیر وخت دوام ونه کوي ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفہ سره اړیکې شینوي او په پایله کې نصر الدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي او د بل پلوه بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې یرغل وکړي او مغول د خوارزم شاهونی وي چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د لمنځه وړلو مدر ورسېده او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره د واکمنۍ لمنځه ځي او وروسته د مغولانو د حکومت لشکره چې وو چې لشکره د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مختتلي د حکومت سیمې چې دوی ونیول بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو د ایت چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څرول و د پله پسې حمله پترڅ کې یا دغه کومي حمله چې سیوی ده همدغه پله پسې يرغلونو یا حمله لشکره کې یو دوامدار جګړو په دلیل کته هم دغه سیمه ډیره اقتصادي ودی او غوړیدنې لپاره مناسب نه و. یعنی کته هم د شرایط ورته مساعد نه و یا د سیو زمينه ورته برابر نه و چې د اقتصادي اړخه وده وکړي. خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د کړې زراعت او تولیدولو لپاره خپل هغه دوریزي ډیر مهم او لمړنۍ اړتیاوې پوره کولې. دوی به وربشي غنم اوریجی همدارنګ پومبه انګور ممیز یا قشمش بادام پنیر تولیدول. یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و سره لدی چې د زمينه او هغه شرایط مناسب نه و یا د مناسب شرایط ته برابر نه و. خو بیا هم دوی د همدغه کرنې زراعت او تولیدات له مخې خپل ارتیاوی پوره کولې او تولیدات دغه پنیر بادام انګور پومبه اوریجی غنم وربش او داسې نور و. د دې ترڅنګ د هیواد د زینو قانونو لکه سره زر سپین زر اوسپنه همدارنګه میز سرب او نوښتر هم استخراجېدل په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي چرم جوړونه قالین د قالین اوبدل او وسله جوړول هم په دغه محل کې دو درلودي. دا دوره د پوهې او فرهنګ په برخه کې د سامانی او غزنوي دورو ادامه بلل شوې ده، یعنی د فرهنګ او د پوهې په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده، یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه سامانی او غزنوي دوره کې سوي وو، په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځانګړې توګه غوریان نو ودانیو او آبادیو ته پاملرنه وکړه، او ځینې جماعتونه، کلاګانې او ودانیانې هم دوی په دغه دوره کې جوړې کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پاموړ عمرانات هم د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی چې هغه 30 متره لوړوالی لري، او د محمد غوري په نامه د یو ډبرلیک په دلودلو سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لوی منارونو څخه دا منار ګڼل کیږي، او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او عالمانو ته ډېره په درنسترګه کتله، هغو ته به یې قدر ورکوي او احترام به یې کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه درلوده، او هغه وخت چې علاءالدین جهانسوز چې موږ ویل هغه د غزني ښار سوځوي او بیا وروسته دته د جهانسوز نوم ورکول کیږي، هغه وخت چې همدغه علاءالدین جهانسوز د محمد غزنوي او همدارنګه د ځایناستو هغه ډېر شایسته ودانۍ د مینځ جوړې خرابوي، په همغه وخت کې یا په همغه حال کې د هغه شیرونه چې د دې مړی په حق لبا دی ویل سیو ټول په سرو زرو باندې واخیستل، په خپل کتابتون کې کېښودل. دا هغه د علم، ادب او فرهنګ برخه کې د دوی ځنی لستراوړنی یا کارونه. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي، او دا خبره مشهوره ده چې استاذ خوارزم شاه چې د خپل انشاء د دیوان مشر لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوړه کړی وي، د انتخاب کړی وو، او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسی، عربي، همدارنګه نظم او نثر کې ډېر لوی لاس درلودي. د حدائق السحر فی دقائق الشعر کتاب هم د دپلر شونه باندې لیکلی دی، او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا د لفظي او معنوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګه سیده بیگم یا علویا د کمال او د فضل خاوند د دیوال لرونکي شاعره هم په همدغه وخت کې اوسیدل، چې دا بیا د وتوات بلخي د شیرونو په جواب کې شیرونه ویل دي. او د دې ترڅنګ علاءالدین محمد سره لدی چې د یو ډیر بیره رحمه او د تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، یعنی یو ډیر بیره هم سیاست او خاص تدبیر نه درلودي. د بل پلاوه بیا دی د یو عالم، د علم پال او ادب پال څیر په توګه پیژندل شوی دی، او دا سویل کې چې دی یو دیندار او علم دوست پاچا وو، یعنی علم او ادب ته به ډیر د هغه سره به ډیر مینه درلوده، او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړی دي. سره له دې چې دی یو بیرحمه، بی تدبیره او سیاست نه درلودن کې څیر وو، خو بیا هم دی د علم د علم پال او ادب پال څیرې په توګه پیژندل کیږي، او خلک په دې باور دي چې دی دیندار او علم دوسته پاچا وو. نو تر نن څخه کوونکو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو، یعنی د خوارزم شاهانو او ترڅنګ د هغو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، دغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو تر همدغه ورستنی شي بوره سره مل پاتې سوي اوسي، او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پامور به مو ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ خبرونه.
سلام علیکم، هلی میو منی درنو زکونکو، هله د چروغ او جوړ بیا سا وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وی. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون او هم لوست شرغ لاست وایم. هله د چینل ورس هم د لوست راخره نشي بور سره ملوسی، او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي، یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخیستل شو، نو دغه لاست راوړنه یا د خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډیر هیزه وکړه د افغانستان یو نوې مرحله تور داخل کی او له همدې عمله دی چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت درلودي او د هغو په ملاتړ سره ځینې مهم بدلونونه رامنځته کړل. دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي هغه په دوه مرحلو کې ترسره سوه، چې لومړنۍ مرحله یې د 1999 څخه تر 1994 میلادي کاله پورې دوام درلودی. د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتونکي وه د دولت سره ودرېدل او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړه د دغه نوي اصلاحاتو ته هرکلی ویل او د دغه اصلاحاتو ملاتړ و. د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1994 کال څخه شروع کیږي بیا تر هغه وخته پورې چې اماني دولت پای ته رسیږي، چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرني لاملونو له امله عملي کیږي نه او عملي بڼه نه پیدا کوي. هغه اصلاحات چې امین امان الله خان په مالی او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي هغه دا دی چې نوموړي پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي، یعنی مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې و هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي وه. نو کله چې امان الله خان خپلواکي ترلاسه کوي واکمنۍ ته رسیږي نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي، د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي، یعنی کوم مالیات چې جنس په جنس سرته رسېدل هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه د کومې سپارښتنې څخه پرته نیخ په نیغه یعنی په مستقیم ډول سره د مالی دفترونو سره دوی په اړیکه کې و. د څارویو د مالیه د ورکړې لپاره هم د څارویو محصول په نامه باندې قانون رامنځته سو چې د مالیو ادارې د مالی ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتري اصولو په نامه یو شونځي جوړ سو چې هلته شاګردانو درس ویل او د فراغت څخه وروسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول، یعنی خپل دندې شروع کړلې. د دولت زړې حسابي چاري په عصري سیستمونو سره باندې بدل سو، د حاکمانو په نامه شونځي په مرکز کې جوړ سو او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ایزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل، یعنی کله چې په دغه شونځي کې د زده کړو څخه وروسته دوی فارغه کېدل نو په سیمه ایزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده. سوداګري هم پراخه سو، د داخلي ګمرکي تعرفو ډیروالی لغوه سو او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پانګې وده وکړه او افغانستان اقتصادي برخه پرمختګ وکړي. د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډیره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه درلوده، یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته ډیره و. دغه ملي وحدت ورولي د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړه و، یعنی دغه ملي وحدت رامنځته کېدل دغه ورورولي او اتفاق یوالي د خلکو په منځ کې ډیرول د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقو سره مساوي سونو دغه ملي وحدت رامنځته کیږي. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه پرته د دینی مسایلو څخه د افغانستان تبع ګڼل کیږي، یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي. مذهبي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام بیا په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادۍ څخه پالنه وکړي او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقيف او مجازات کېدلی نسي. ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي. د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب تو کم او قبیله له مخې چې کوم تبعیض شتون درلودي هغه په مکمل ډول باید د منځه یوړل سي. د دولت اسکا هم په درو قواو باندې ولاړه و، یعنی پر اجرایه قوا، مقننه قوا او قضایه قوا باندې ولاړه و، چې امانی دولت هم د هیواد حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي. نو هوایي ځواکونه یې جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یو لس تیاری یا الوتکې درلودي، 15 کسه زده کوونکي بیا د دغه څانګې یا د دغه ځواک د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیه، فرانسې او ایټالیا ته واستول سول او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیه او ترکیه ته ولېږدول سول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د 28مې ماده سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو، یعنی هر چا په وړیا ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیک او لوست د کې ځینې شونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ سو. په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره ابانیاله لیسې جوړ سو، لومړنی بیا د فرانسویانو، دویم د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول، او تر څنګ په مرکز او ولایتونو کې 302 شونځي یو درملمین په هرات کې جوړ سو. د زده کوونکو شمیر هم یو 15000 کسو ته ورسېدی. د دې تر څنګ یو ملي کتابتون هم جوړ سو چې نن ورځ به دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي. او دغه ټول کارونه تر څنګ بیا د کابل په شهر کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ سو چې تر څنګ یې دیالس مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر سولې. راځو د غازی امان الله خان اروپایی سفرونه ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینې هیوادونو لخوا څخه رسمي بلنلیکونه امیر امان الله خان ته راواستول سوه چې پاچا بیا د دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. همدغه دی چې امان الله خان د ملکه ثریا سره د اروپا طرف ته ځي. په 1906 میلادي لمریز کال کې د لیندۍ په میاشت کې په لومړۍ ورځو کې په کابل کې د خدای پاماني کوي، او وروسته د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کیږي، او دغه څخه وروسته بیا د چمن په لور ورسی، وروسته د کوټه د لارې څخه کراچی ته رسیږي، او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې قطارونه جوړ شوي دي، او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره چې داسې وایي چې ژوندی دی وي غازی پاچا. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي، او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي، بلکې د تورې په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند بشرانو او د ټولنه د لیدلو څخه ورسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پاچا لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه ورسته بیا سکندریه ته ځي، او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایټالیا ته روانېږي. په روم کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي، او د پاچا ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان. او ایتالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو تحفه نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسې درکړو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دي. او تر څنګ د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي. او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل، بلجیک او سویس ته سفر کوي، وروسته بیا المان ته ځي. او په المان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کلیزه هلته لمانځي. یو ترخی الوتکه هم د المان د دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي. او د المان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي، او امان الله خان دغه سفر سره انګلستان که څه هم دغه سفر سره مخالفه وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیه ته ځي. همدارنګه د آسیایي او اروپایي یوولس هیوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي. هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي، او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته امریکا افغانستان ته راځي. شاه امان الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي، او د دې سفر د یوې خوښې پایلې درلودې. د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې. د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه. همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړې پایلې رامنځته کوي. راځو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته، دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کوم خپلواکۍ چې ترلاسه سوه، افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي. زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي تر څو وکولی شي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني، مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل شي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شاه امان الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې د راجلبولو لپاره آسیا اروپا ته سفر کوي او دغه سفرونه چې دی هغه دشمن دغه ځای څخه ګټه اخلي او د خپل شومو پلانونه د عملي کولو لپاره ډېره ښه زمینه د دې لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي په اصلاحاتو پرمختګونو په پرمختګ سره ډېره مینه پیدا شوه، د اصلاحاتو عملي کولو لپاره ګام پورته کوي او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللي هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه غوښتل چې افغانستان هم دغه پرمختګ وکړي او د افغاني خپلواک دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یو لوی توطیه جوړوي، د مخالفینو ګروپونه خوراوره ګروپونه سمون پیدا کوي او نظامی عملیات شروع کیږي. دښمن په دوه جبهو یعنی په ختیځ او شمال فعالیتونو باندې مصروف کیږي او د دې پلان طرحه بیا داسې وه چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع شي تر څو دولت مجبور شي چې پوځیان ختیځ ته واستوي او په دې ډول سره پایتخت د پوځیانو څخه خالي کیږي او د داسې څخه وروسته بیا د شمال جبهه یعنی کوه دامن او کوهستان بلواګر بیا کابل ته داخل شي او په چټکی سره دولت د منځه یوسي. همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالی رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دې سره مرسته کوي. په هغه ورځ کې بیا په ختیځ کې د شنواری بغاوت شروع کیږي، په شمال کې د کابل لاره د کلکاني حبیب الله خان د خواڅخه د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقا او د زوی په نامه باندې مشهور و دغه لاره تړل کیږي. کلکاني حبیب الله خان هم خپل اړیکې د کابل د والی علي احمد سره چې هغه مهال د دولت د خوا د کوه دامن د ستونزو سره د حل لپاره مامور شوی و د هغه سره اړیکې ټینګوي او علي احمد د دې پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکې ټینګوي او د نورو فرصت طلبو کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي. کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت پر ضد باندې بلوا کوي او د هغه په همکاري سره د دسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي په دغه وخت کې د جنوري په لومړي وختونو کې د پچاهي څخه استعفا ورکوي او کندهار ته راځي. دغه ځای ایتالیا ته مخه کوي او د ژوند تر پای پورې هلته پاتې کیږي. ورور یې سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاوزوی ارګ محاصره کوي، عنایت الله کندهار ته شاته کوي او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمنی شي او د پاچاهي اعلان کوي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي او دغه په وړاندې د خلکو د خبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. ښه وخت ولرئ. شه چاري Thank you.
Come on.